السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بلخ ولایت کې د پن په نامه یا پیپل ان نیډ په نامه مؤسسې د نهو کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسله والو تېره شپه وشلې دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د پیپل انیډ یا له اړو خلکو سره د مرستې کولو په نوم موسیې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د بغلان چارواکي وایي چې وسله وال مخالفینو په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسي اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل د پیپل انیډ یا له اړو خلکو سره د مرستې کولو په نوم موسیې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسیې اجرایوي مشر شیمن پانیک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د نصرګندو وسله وال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل شوي دي. دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. شاغل پانیک زیاته کړه چې د وجلسو کسانو د کورنۍ سره په اړیکه کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي چې دغه کسان د کلیو پراختیا وزارت پورې اړه باندې بیا بهرنۍ موسسې غړي وو. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپلو دې کارمندانو وژل غندلي او له وسله وال مخالفینو یې غوښتي چې د دوی د کارکوونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وژل په کلکه غندلي او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بللی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسله وال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښته ده. هغه ویل چې د یادې حملې پر مهال درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي هم دي. وسله وال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشې موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا پیل شوي او پر مهال 115 د نشې موادو واړه قاچاقبران نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه عملیات په لړ کې 1500 کیلوګرامه نشې مواد د پولیسو لاسته هم ورغلي دي. او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله نن درسي اعتصاب وکړ. دغه ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل شوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسله والو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسله والو تېره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2010 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرانس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په می میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په نوي کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت پراخ بنسټه ده د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولای. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام ورو شي خو له منځه نه شي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دي چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری اژانس وایي یو مسافروونکې بیړۍ چې 458 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د یانګتیزي سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپټان او انجینر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو طوفان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپټان او انجینر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په څلورم پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 458 پرلیو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وه او سفر د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی وه. 40 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدراعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی لکه مجسمې د ډبرو میزونه عتیقه سیکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینز وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19مې پېړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحبه له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیه او چین په خپلو کې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیه 550 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوي صاحبه له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکي او د پیپل ان نید موسسه وایي دو دوی نه کارکونکي چې دوه ګاردان هم پکې شامل دي تیره شپه د بلخ په زاری ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو وژلې دي. په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پروسه ګړندۍ شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 105 ښوونځیو څخه اته پرانستی په دغه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مشران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال او ناسې ښوونکي ولرو تر څو وکولی شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
د لوبله میدان ورزشی پروګرام او کور کلی اونیز خپرونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن په نامه موسسه تاییدوي چې د دوی 9 کارکوونکي تېره شوه د بلخ په زارۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دغو کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسسه وایي چې د خپلو نورو کارکوونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې دغه کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوی دی. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمان مجیب صاحب موږ سره د تلیفون لارې دی. مجیب صاحب، که دا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي، چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترافیک دښمنانو لخوا جو سره شوې دا مسله ولسمشر غنی بیان کړې ده. په یوه وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم د دوی چې تیره شپه د ولایت په لور کتو سیمو کې چې ځاني ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت نه نام نو ولسوالۍ سره شمیرل کیږي چې د سرپل ولایت سره سرحد لري. د بلخ د امنیت کمانډانۍ ویان شیرجان درانی له افسرانو سره خبرو کې وویل چې دغه تیره شپه په همدغې سیمه کې چې هلته نسبتا د سرحدي سیمه ده او د دولت لواړکي هم لسته وتلې ده. دلته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا موسې نه تنه غړي چې په کې ورسره هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیه قمندان سید تماس سعادت د بخت امنیه قمندان له دې سره چې تجسسیات وکړه شمې کولو ډډه وکړه. خو مې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا د مزار شریف خاص سره حقیقه 8 ساعته لار ده او دوی هلته حیات ورستولی دی او حیات تله دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي چې کله تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده. د په داسې حال کې د رضوان صاحب کې تقریبا 3 ورځې مخکې د بلخ د والی په مشرۍ عطا محمد نور په مشرۍ
حبیب زه صاحب کپلانډو دغه موسسه پین موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
یاده موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې یا د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څرنګه چې موږ د مخه د بخت کرنې له ریاست څخه معلومات درلوده دغه په همدېغو لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکانات ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زارې ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ هم تېره شپه یې هم تنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همغږۍ دلته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط کپلانډو وایي په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د بلخ ولایت د امنیه کمانډان سید کمال سادات چې ما ورسره مرکه درلودله په مرکه کې راته وویل چې ګمان کې چې دغه کسان د 15 تنو غلو کسانو لخوا وژل شوي، چې کله ناکله همدغې سیمې ته همدغې ولسوالۍ ته تهدید پې کوي، او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول فوټسکي سپاره کسان دي، او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي تاکه سرحدي سیمو ته له سرپل ولایت سره
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمونږ خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه یې دغلته دېرش په د پن په نامه یوې موسې چې د کلو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نه کسانو د وژل کېدو په اړه در سره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلی وژلي دي، چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په روانو شخړو کې یو لک کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پهنتون د نړیواله مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتې جرازې چې همدا شېبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاسې. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو، زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوال نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تېرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال په پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یوناما ویان د دومنیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2900 ودیرش تنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکی تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکی افغانان وژل شوي وو او 6,899 تنه زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2000 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کېږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېره زیاته مننه فرشته جلزه. او دوستانو، چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په جګړه کې او په تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه د امریکا د برون پوهنتون د څېړنې د رپورټ جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کالوړاند دي. امریکایي افسر بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
روسه لدې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. خاغلی مسلمیار د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ده چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشي کړه یا نیمه خوشي کړه قطر ته یې ولیږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ده چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک په عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې د یوه افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یوه امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذه اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې 15 طالب مشران چې دغه هیواد کې نظربند دي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلای. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلی او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس میدهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبیعي پیښو، د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې اعلان نه هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامي هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاده کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي ښودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي ښودلی. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي واقع کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه 8 پرانستې دي. د هلمند په هنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امني وي ښوونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تېرې میاشتې تنخوا او نور امتیازات یې په دې خاطر ځنډولي دي چې معلومه کړي څومره ښوونځي فعال دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس طیب رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال 8 پرانستې دي. د هلمند په هنې د ریاست سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ټول په دې ښوونځیو کې شاوخوا 12 زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د ناامنیو له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي وویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې ناامني ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
سلو ستونه د امنیتي وضعیت ده. کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ انشاءالله کوشش کوو زده کوونکي سمجو سره د قومي مشرانو سره په تفاهم کې معرف چې دوی تاسو ته مخکې هم چې نن ځاني ورګان دی، نه سیاسي ورګان دی، یو بې طرفه دغه دوی معرف ته حتی زړه ښه کړي چې د معرف دروازه خلاصي او خلک به باسواده شي.
د ازادي راډیو د چړونو څخه بډاګه کیږي چې په تیرو 8 میاشتو کې د روان امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات ورسېږي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدل دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نویستو ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د 3 ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د 4 ښوونځیو څخه درې، د واشیر د 12 ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د 9 ښوونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تېرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دی وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانستو ښوونځیو او موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې زه دغه کوم، ځکه درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې هلته امنیتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا 8 مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنګین، نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوسمهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پورې محدود دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د ناامنیو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 300 شپږ وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس طیب، ازادي راډیو، هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه یوازې 8 پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې ناامني وي ښوونځي به تړلې پاتې وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لپاره
پریکړه چې ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
تاسو ازادي رادیو او ری کور کله او د لو بل میدان ورزې شیخ پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. اوس دونی می بجی شوی دی جان قال کو زه درته د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پیپل ان نید یا له اړو خلکو سره د مرستې په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندل شوو وسلوالو خوا په بې رحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له یوه خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری آژانس وایي یوه مسافر وړونکې بیړۍ چې 4.5 کسان پکې ول د چین حوبی ولایت کې د یانګزی سیند کې په نوم ډوبه شوه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا ګاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سومورید او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې د ملي کانفرنس په اساس د هغه انجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې مسولین وایي چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشتون له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ ښه کیفیت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وایي که د کونړ لرګي چې ښه کیفیت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې له مخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه ریاست د شاتو د مچیو د فارمونو مسول فدا محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د شاتو د مچیو فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچیو ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ریډیو اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین وای. بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یو غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمیر ځوانان له اوسګارۍ له بیروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یو ځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکې اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاقزی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاقزی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
پا افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره کړو کده چې ډېر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې څه رقم باید انګیزه خلق شي. دا ستاسو ځوانو رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نوو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو سایټ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه یې ځوانان جوړوي اوزګاره دي. دغه راز د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې د ځوانانو د چارو د موین په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په روستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپلو لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوزګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي.
د وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د امنیت له ادرسه مطرح شوي دي، زه غواړم یو بل ټکي ته هم اشاره وکړم. هغه دا چې په خپله دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 80% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحدی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قومندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ویله کابل لیکي، که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ امانان لري. نور علی ملاخیل به له قندهاره اس ام اس استولی دی، وایي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستانه په خپل اس ام اس کې ویله پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هوار کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. دغه راز په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوي. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه‌شنبه په شپه افغان پولیس نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسان یې وژلې. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټه الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې دغه الوتکو په تېره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستانی ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قمندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شامل د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوبل میدان ورزی شیخ خبرونه اوریدل شي. د لوبل میدان ورزی شیخ خبرونه درته صفی الله ستانګسي برابر کړی ده.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتروالۍ په اړه باندې به په دغو خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یوه تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلي کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی. په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته یې د روان یونۍ له پیل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سه‌شنبه پر ورځ له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریې، سنگاپور او جاپان سره لوبې کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریې سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا 20 ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته واکښو.
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلادش کې ترسره شولې په دې کې د نهو ملکونو څخه دعوت شوی وو او اوو ملکونو په دې کې حصه اخیستې وه. د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برونز مډال یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په طور د مثال مالدیوز، بنگلادیش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومېږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق به کوي، او نورو لویو اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یوه ښه ځایګاه لري په نړیواله سطحه باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به د موږ نړیواله سطحه په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولی شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه و، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډېر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شول افغانستان. افغانستان وکولی شوی ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2، او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1 باندې افغانستان د لاسه ورکړې وه، او په سیمی فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، د هغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و، اما دا سرته یې ډېر سخت شکست ورکړلو، وکولی شولی چې برانز میډل لاسته راوړي افغانستان.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تېرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې، او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونو وه، هغه په کلي ختمه کړه، او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمني په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ د 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغې نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 3 کالونو کې ایستلی و، نتیجه یې لاسته راوړله، او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې په ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو، او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود، او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړې؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت ته تبریک وایم، او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده، موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته. مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون، خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي، او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم د هغې ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت یې کړی، بالخصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیه بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې هغې مالي ملاتړ کړی و زموږ. او په زمین کې تقاضا مو دا ده چې جلات مآب رئیس جمهور ته موږ چې کومه پیشنهاد استولې ده، د تشویق او د تقدیر د دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي، او دوی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
لیکلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچیری د مغزی سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بی پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسي کې همې چرهار یو تچینی ولاړیږي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلو د فشار شي.
کاس چې مرزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا ته وړي، کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلی روش ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن فهم دیګ لغږیږي خو په پیل کې د مالګي دی ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر سند استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علی آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فلج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې ورته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل، د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د ماسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه، داسې لکه زړه خوړ کنه، بس زړلې زړلې، بس مازدیګر شو. هغه ګیدره سره یو مسا په هغې کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړه، وایي د هلک مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو ته لاړم، ته لاړم منځه ته په خپله ننوته، په منځه کېنسه بس راچ پس
درې څه کېږي.
خوښې مې ده،
خوښې دې ده. مخکې هم ډسکوټاتیف چې در
نه یو ورځ د بزر مرض پرې راغلی، دغه د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
د تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو لږ هم داسې لاس پښه جته کار نه کوو، کوړکه یې زوی مې ده، هغه را منډه کړه، تر سا ډېر چپس وو، چې ورغلم جته غږې نه کوو، بس دا یو لاس یو پښې کار نه کوو.
چې کړه چپس وو ته وایې که نه، بیا زر هم ډاکټر ته راوړه که وروسته.
نه نه، اووه بجې بس څنګه دا چپس وله، سړی له جومات راغی، بس روم چوله.
بیا له پرون نه تر اوسه پورې هېڅ خبرې نه دي کړي؟
پرون نه ښه لږ خبرې کولې، اوس نه څه غږې دی.
نه څه غږې دی؟
نه، بس الله الله نری وي، بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلي دي.
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل چې آی ایم ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري، څو دقیقو لپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورو ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره ما یو لاس فلسو، یا د یو دقیقې لپاره ما یو سترګې هیڅ ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بی حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي. په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نوورو.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې اوسي دا ډېره خبرې ورته چې وروره ته د جیک فشار له واجنه سکته د مغزي منستر ترغلي یا د غوړ د وینې له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلي د قلبي تکلیف له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلي ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار شي یا ممکن یو مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل شي چې د تا دغه واقعیت د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتاک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرغو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د دا ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغوی نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزونو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړی دی او تداوی شوی دی بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری وکی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چې مراقبت شوید دوباره حالت اعاده کیگی، اما سوک چی توجه نه که فامیل ورته اگر خو مریض ده، مریض توقعات زیاد لری، توقعات زیاد ده چی باید فامیل ور سرخه چلند نو که اگر ام خپل زن توجه نکوله ام فامیلیم توجه نکوله اگر حالت دیر زر خراب شو. به دقیقه حالت که علاوه ده چی فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدگی که خپل شخص هم رول لری، چی خپل شخص هم باید زن توجه کی او کم فیان چې ورته د ډاکټر له طرفه توصیه شوی ده هغه اجرا کی.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي اصلي درملنه حالته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. دسته چې کله دوی کور ته راسي دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامیده وي. نو غټه خبره او عمده مسئله چې کومه ده هغه د بیا رغونې مسئله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي. بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد مرغه ځینې کسان هغه تویزګرو ته ورولي. په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري ملال ته ساختونه ورته کوي تعویزونه ورته کوي. سو غږ مګ نه پکې یو بس ځان ته ورو دي کاپتر غوخه یا دی چرګ غوخه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکوم.
خبر نشه کوله او خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي بل دا لاسونه رپیږي پیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خل زیارت یاږي هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري او ورځې پریز کوي بل منځ ډوډۍ خوري. عثمان خل زیارت په نام باندې مشهور ده او موږ زیات کړی نو ان شاء الله خدای پاک جوړي او کدا شي چې برو بخیر الله جل جلاله روح عقل ملکیږي.
مشکل سړي ته پیدا شي مغز کار کوي نو کجزه کوم قوت مراجعه وکم ار قوت لاس ورغورځوي چې کندې دوه طرف نه موته سهولت پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي دوه خونه پیدا شي هغه د سخند شي تاینه ولا جزه کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع سوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلې دی نور هیڅ برگشت نه و. بیا ملا ورته ویل دی چې اوس نو یو څه بهتر دی. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پل رګ بند سو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري. پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت. چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د پروژې باندې پیری ناس دی او یا په دې معنی چې د بیرېدل دی ساتل کیږي او زندول کیږي او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه. په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور افته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه افت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده خصوصا هغه حمله چې په هغه کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستاسو مخکې د مخکې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه په خپل هډوکو په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه نو ځکه موږ د مریضان دته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره وېد کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغت موږ ته خپل لیدل دي مریض سخته کړي ده او په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې هبي چر هر یو تچینی ولاړ دي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هتا د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزی سکته کړې وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان ته د وینا شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم وو
ډیر خراب وو بیخي په حالت کوما وو په همدغه فکچور شفاخانه کې پراته وو هلته بستري وو بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت یې په خپل فامیل تاثیر روکل خوش بیرته خشو
دلته تداوینه کېدله
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپلو شفاخانه کې البته بیا دواګانې ماستر تمام شو او سمغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس خبره